دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شافیه سرداریم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پیښه لومړی به خبرونه واوري
السلام علیکم درنو اوریدونکو تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو نه د سات خبرونه اوري زه سید سلیمان آشنا يم د افغانستان په وضعیت په قرغیزستان کې غونډه جوړیږي د افغانستان د پاره د اروپאי ټولنې ځانګړې استاذ توماس نیکلسن د قرغیزستان په پایتخت بشکک کې د منځنۍ آسیا د 15 هیوادونو د استاذو په ګډون د غونډې د جوړیدو خبر ورکړی دی توماس نیکلسن د پنشن به پورزې کابل کې خبرې لرنو ته ویلي چې په دې جوړیدونکو غونډه کې به د افغانستان د پاره د منځنۍ آسیا د یو شمیر هیوادونو د ځانګړو استاذو سره د افغانستان په وضعیت خبرې وکړي ټاکل شوی چې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونیو ګوټیرش په بلنه د فبروري د رواني میاشتې په 13 او 19 د قطر په پایتخت دوها کې هم د افغانستان د وضعیت د ارزولو په تړاو یو بل غونډه جوړه شي د بشري حقوقو مدافعانو ملګرو ملتونو ته پرانستې لیک لیږلې په دوها کې د افغانستان په تړاو د ملګرو ملتونو په کوربتوب د غونډې د مخه د بشري او ښځو د حقوقو لسو نړیوالو سازمانونو په یو پرانستلیک کې د ملګرو ملتونو عمومي منشي نه غوښتنه کړې چې پراتلونکو غونډه کې د افغانستان د ښځو حقوقو د فعالانو په ګډون د ټولو قومونو او ټولنې کې منځوي شو اقلیتونو استاذو ته هم د ګډون زمينه برابر کړي د پرانستلیک چې د چهارشنبه په ورځ نه وخته خبر شوه په کې ویل شوی دی چې د 2021 کال د اگست په میاش کې په افغانستان کې وخت د طالبانو د بیر رسیدلو وروسته د غیډلې د ژوند په ټولو برخو کې د خزو پاقونو لکترلګه اتیا محدودیتونه لګولې دي د امریکا جمهور رئیس وی د افغانستان د مرکزی بانک شتمنی به کنګل پاتې شي د امریکا جمهور رئیس جو بایدن د چهارشنبه په ورځ ویل د افغانستان د بشري بحران او د غڅخه د پیدا شوی تهدید اړوند یو اجرایی فرمان د 2040 کال د فبروري ل 11 نیټه وروسته هم د اجرا وړ دی د فرمان مهم ټکی د نوښابه آشنا په غک کې اوري
سپینې وانه د جمهور رئیس بایدن له خلې لیکلي د دغه ماده په اساس د لاندې اعلامیه د فدرال جریدې ته د خبرېدو لپاره ولېګل او څرګنده کړه چې په افغانستان کې لوی بشري بحران او د جوړ اقتصادي سقوط احتمال ته پکاتو د اسراری حالت چې د 2022 کال د فبروري په 11 نیټه د 4400 اجرایی فرمان کې در شوې د 2023 کال د فبروري له 11 نیټه ور اخوا هم د اجرا وړ دی جو بایدن ویلی دی چې د افغانستان د مشخص او شتمنوي ساتل د دغه اسراری حالات او د افغانستان د خلکو د نیکمرغۍ لپاره ډیر مهم دي د امریکا مالی تاسیسات د افغانستان بانک د شتمنۍ ساتي ناشاباشنا امریکا غاک واشنگتن
تاسو د امریکا غاک آشنا رادیوونه د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه اوري په پا پاکستان کې د پنځشنبه په ورځ یو عمومي ټاکنې وشوي او اوس د رائے شمیرنې پیل شوي د پاکستان په خوانی صدر اعظم نواز شریف د سرګند کړې ده چې دغه ګوند به دا ټاکنې وګټي په دې ټاکنو کې د خونړۍ نامنې ژورو سیاسي اختلافات او پیژندل شوو کاندیدانو د زنداني کېدلو خبرونه هم ورکړل شوې دي د نواز شریف سیال په خوانی صدر اعظم عمران خان د ټاکنو څو ورځې مخکې د څو تورونو په شمول په یو لړ جدي تورونو ګرام ګڼل شوی دی او باندې دی بلخو د ټاکنو یو ورځې مخکې د سیاسي ګوندونو پر دفترونو بریدونه وشو چې لکتر لګه ډیر کسان پکې وژل شول د ټاکنو په ورځ چې پنځشنبه ورځ و غیر معمولی ډول باندې بریدونه او حمله وشوي چې د رای اچولو مرکزونو کې بینظمي وشو او په ټول پاکستان کې شاوخوا 15 پولیس هم وژل شو د دې ترڅنګ حکومت د ټاکنو په ورځ د موبایل او انټرنیټ شبکې بند کړې وی چې د حقونو مدافعانو د عمل غندلې وو او د هر څه جر فعال کول غوښتنې وکړه دا شک ډیر مطرح دی چې آیا نوې حکومت به وکړي شي چې د لویدیز دغه بي ثبات ملګري هیواد کې ثبات ټینګي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلنکن د پنځشنبه په ورځ په تل ابیب کې او د اسرایل د امنیتی چارواکو سره یې لیدنې وکړې په لیدنو کې د اسرایل د ملي اتحاد ګوند رئیس بینی ګانتس او د پاوز په خوانی مشر ګادي اسکن کارت هم شامل وو تر دې لیدنو یو ورځ مخکې د اسرائیل صدر اعظم بنیامن نتنیاهو د بلینکن سره لیدنه لرله او د حماس ډلې لخوا وړاندې شوی هغه پلان یې رد کړو چې په څو پړاوونو کې به د یوې روغې جوړې لمخې برمته شوي کسان تبادله شي. د حماس او اسرائیل په جګړه کې تر اوسه پورې په غزې تړانګه کې نږدې 28,000 کسان وژل شوي او ګمان دسی کېږي چې لږ تر لږه 100 کسان لا هم په غزه کې برمته ساتل شوي دي. د امریکا مرکزی قومندانۍ د چهارشنبه په ورځ خبر ورکړل چې ځواکونه په بغداد کې د ایران د ملاتړ ډلې کتایب حزب الله یو قومندان په هوایي بریډ کې وژل دي. د معلوماتو په اساس دغه قومندان په سیمه کې د امریکا په ځواکونو باندې د بریډونو مسؤلیت درلودو. د امریکا مرکزی قومندانۍ ویلي چې دا بریډ د دریو امریکایي عسکرو د وژلو غچا خستل دي. امریکایي ځواکونه وی په بریډ کې ملکی خلکو ته زیان نه دی رسیدلی او د ټاکنو څارونکو د پنځشنبه په ورځ وویل چې د آذربایجان د جمهوریت ریاست ټاکنې چې برحاله جمهور رئیس الهام علیوف پکې د پنځم ځل د پاره وټاکل شو پکې سیاسي سیالي نه و او جدي ټاکنیز نیمګړتیاوي او د رسنیو محدودیت پکې و. علیوف د چهارشنبه په ورځ د 92% رایو په ګټلو سره په د سیال کې بیا جمهور رئیس وټاکل شو چې آزاد رسنۍ ځپل شوې وي او د کمرښتنی اپوزیسیون په نشټون کې ترسره شوې. تیر کال په قرباغ سیمه کې د ارمنی بیلتون غوښتونکو په وړاندې د آذربایجان د تاریخي بریا وروسته د علیوف د حتمی بریالیتوب ته مزیاته و.
خبرونه مو د امریکا غږ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې سهارنۍ پښتو خبرونه کې د افغانستان سیمه او نړۍ د اوسنیو حالات په اړه کې مهم مطالب لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. د افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استاد توماس نیکولاسن د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان په تړاو د یوې غونډې د جوړېدو د مخه پر روانه اونۍ کې د قرغیزستان په پایتخت بشکک کې د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو د استادو په ګډون د یوې بل غونډې د جوړېدو خبر ورکړی دی. شغله نیکلاسن په کابل کې خبريالانو ته وویل چې په کابل کې د طالبانو د حکومت د چارواکو سره د دوحې د روانې غونډې په اړه خبرې کړې. نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شینواری پر پټ کې واوري.
افغانستان لپاره د اروپای ټولنې ځانګړي استاد توماس نیکلسن د پنځشنبه په ورځ کابل کې خبريالانو ته ویل چې ټاکل شوی پر روانه اونۍ کې به د افغانستان لپاره د منځنۍ اسیا د 15 هیوادونو د ځانګړو استادو سره په بشکک کې په یو غونډه کې د افغانستان په وضعیت خبري وکړي. توماس نیکلسن د دوحې د روانې غونډې په اړه ویل د دوحې رغنده غونډې ته چمتو کیږو. د دوحې په لومړۍ غونډه کې په درې ټکو باندې موافقه شوې وه. لومړی په افغانستان کې مقاومت څخه باید هیڅ ډول ملاتړ ونه شي. دویمه مسله د بلپیل حکومت یعنی طالبان حکومت سره تعامل د اړتیا مسله وه. هغه درېمه مسله د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندو مسله یاده کړه چې د دوحې په لومړۍ غونډه کې پرې خبرې شوې وې. د اروپای ټولنې لخوا په یو خبر پاڼه کې ویل شوي چې توماس نیکلسن د فبروري د 15 څخه تر اتم پورې افغانستان ته سفر کړی و. د دغې خبر پاڼې له مخې ښاغلی نیکلسن د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د سیاسي مرستیال مولوي عبدالکبیر د بهرنیو چارو وزیر امین خان متکی د افغانستان پخواني جمهور رئیس حامد کرزي او په کابل کې د یو شمېر هیوادونو او نړیوال بانک سره د افغانستان په وضعیت په ځانګړي ډول د افغانستان په تړاو په دوه کې د جوړېدونکي غونډې اړوند مسلو باندې خبرې کړي. طالبانو د حکومت د بهرنۍ چارو وزارت مرستیال ویان زی احمد تکل د توماس نیکلسن او د امیر خان متکی ترمنځ د کتنې په اړه ویلي چې ښاغلی متکی په دې کتنه کې د اروپای ټولنې اساس ته ویل چې د طالبانو حکومت د دوحې غونډې ته د خپل پلاوي پاسولو لا هم غور کوي. ښاغلی تکل ویل چې د ښاغلي نیکلسن د دې پوښتنې په ځواب کې چې طالبانو حکومت په دوحې غونډه کې ګډون وکړي او کنه، ښاغلی متکی ویل چې طالبانو په تدغه غونډې لپاره په مجبو کې مثبت نظر لري او د مانادار غوډون لپاره غور کوي. همداشان د افغانستان په خاني جمهور رئیس حمید کرزی د ایکس په ټولنیزه شبکه کې لیکلي چې د توماس نیکلسن سره په کتنه کې چې دغه ټولنې شرجاپیرا میرمن راپیلا یو دي چې هم حاضر و د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا د ویشتیویش پریکړلیک لپاره چې له مخې په دوحه کې د افغانستان په تړاو غونډه جوړیږي هم خبرې کړي دي. د ښاغلي کرزی دفتر ویلي چې په دې کتنه کې د ملګرو ملتونو ځانګړي همغږي کوونکي او خپلواک کارزون کی پریجون سینزلی اوغلو په وړاندیزونو هم خبرې شوې. د دغه دفتر د معلوماتو لمخې په خپل پریجون سینزلی اوغلو هم د خاغلی کلی سره د دوهې د غونډې په تړاو خبرې کړې. ټاکل شوی د ملګرو ملتونو د عمومي منشي انټونی ګوتریش په بلنه د فبروري روانې میاشتې په 13 او 19 د قطر په پایتخت دوحه کې د افغانستان د وضعیت د ارزولو په تړاو یو غونډه جوړه شي. ملګرو ملتونو ویلي چې په دې غونډه کې به افغانستان لپاره د یو شمېر هیوادو ځانګړي استازي او نړیوالو سازمانونو او د افغان میرمنو او مدني ټولنو استازي ګډون وکړي. ملګرو ملتونو د دې غونډې جوړېدو هڅه په دې اړه بحث کول خوځلي چې څنګه د افغانستان په اړه د خپلواک ارزونکي سینزلی اوغلو سپارښتنو ته د پاملرنې په ګډون لا هم غږی او رغنده ډول سره نړیواله بوختیا زیاتېدلی شي. د سیاسي چارو یو کارپو محمد حسن حکر وایي چې د طالبان حکومت د دوحې په غونډه کې د خپل پلاوي د ګډون لپاره ځینې شرایط ایښي چې یوې ملګرو ملتونو د عمومي منشي سره د طالبانو د پلاوي د کتنې شرط دی.
په مجموع کې دا اندېښنه موجوده ده چې دا ناسته د امارت په ضد ونه کارول شي، افغانستان پکې نه امن معرفي نشي، یو داسې هیواد چې مرکزیت پکې نشته، انرژي او کوڅواکي پکې ده، د بشر حقوقو ته درناوی نه کېږي، د ښځو د زده کړو او کار مخه نیول شوې ده، یو پر بنسټ حکومت پکې نشته. د دې ستونزو د منځ وړلو په خاطر به په دې ناسته کې تجاویز نیول کېږي او امارت به نور هم تجدید شي. دغه اندېښنې دي.
ښاغلی کروي چې طالبان ځان اندېښنه هم لري چې دا غونډه د دوی د حکومت په خلاف ونه کارول شي. تروسه ملګرو ملتونو په رسمي ډول ځان دي ویلي چې په دې غونډه کې طالبان حکومت اساس ته بلنه ورکړي او کنه، خو طالبان ویلي چې په دې غونډه کې دغه حکومت اساس ته د ګډون بلنه ورکړل شوې ده.
درمنو اوریدونکو، پاکستان چې د پام وړ اقتصادي او امنیتي ننګونو سره مخامخ دی، د نن ورځې د ټاکنو نتیجې د هیواد د راتلونکي مسیر په ټاکلو کې مهمه ونډه درلودای شي. د بل خوا د ټاکنو د رونټو په اړه زیاتېدونکو اندېښنې د نتایجو د مشروعیت په اړه شکونه رامنځته کوي. نور تفصیل پر پورت کووري.
په ورستي میاشتو کې یو لوی اندېښنه دا و چې آیا د پاکستان د پنځشنبه د ورځې ټاکنې به آزاد او عادلانه وي.
هر څوک چې ښه کار کوي ګوښه کړای کیږي او نور ورپسې کیږي.
دا بحثونه نه یوازې د مخالفو ترمنځ کیږي، بلکې سیاسي کاندیدان هم د ټولو لپاره دا عدالتانه فضا غوښتنه کوي.
او جتنا ممکن هو
موږ هر څومره چې امکان ولري د آزادو او عادلانه ټاکنو غوښتنه کوو. موږ غواړو ټولو ته برابر فضا مساعد شي.
شاید خپل آپ کو خوشفهمی می رکھتے ہوئے
شاید موږ په دې فکر ځانونه تلقین کړو چې که تیر ټاکنې عادلانه نه وي دا ممکن ووسی، او موږ له دې غلط هلی سره خپل ژوند ضایع کوو.
د پاوز د مداخله پاره او د ټاکنیز پروسې د شفافیت او عادلانه تو پاره شکونه رامنځته کړی دی.
مازی سه اگر سبق
که هغوی یعنی پاوز د تیر ټاکنو څخه درس اخیسته وی، چیرې چې هغوی د یو کاندید په غوړه کول کې رول درلود او بیا د کار څنګه د هغوی په وړاندې پښتنې رامنځته کړي، نو باید په دې ټاکنو کې به طرف ووسی.
د پخوانی لومړي وزیر عمران خان پلویانو د ټاکنو د مشروعیت په اړه شکونه رامنځته کړي. له ټاکنو څخه د هغه به برخې کول او په زندان محکومول د سیاسي انګیزې لامل ګڼل کیږي. د شکونو د امریکا کانګرس ته هم لار پیدا کړې ده.
I'm certainly not a Pakistani.
په یقین سره چې زه د پاکستان د اساسي قانون وکیل نه یم، خو کله چې لیدل کیږي یو مخکخ کاندید کمپاین نشي کولای، یو مخکخ ګوند نشي کولای خپل نوماند مخ تکړي، دا هغه څه دي چې تاسو د نړۍ په ډیرو ولسواکو هیوادونو کې نه وینئ.
د پاکستان سرپرست حکومت په وار وار د عمران خان د ګوند مشانو او فعالیتونو نه کول رد کړی دي او زیاته کړی ده چې نیونی یوازې د فساد او جنایي قضیو لامل دی. کارپوهان وایي په ټاکنیزو پروسو کې په زیاتېدونکي شکل د خلکو کموالی بچي، د ټاکنو پر شفافیت د بې باورۍ لامل دی، د هغه هیواد سیاسي لید ته زیان ورسوي.
پروسیو کلونو کې وضعیت پر سیستم د خلکو باور له منځه وړی دی، په خاص ډول د ځوانانو ترمنځ چې د نفوس 80% جوړوي، حتی که 40% هغوی په ټاکنیزو پروسو کې ګډون ونه کړي، دا به دیموکراسۍ ته سخت زیان ورسوي. دا هغه څه دي چې موږ یې په درکولو کې پاتې راغلي یو.
په داسې حال کې چې پاکستانیان د پنځشنبه په ورځ خپل رایه کاروي، یاد هیواد ځان په حساس وخت کې ویني، هم کورنۍ ستونزې او هم خارجي فشارونه. سمیع الله جلال زای د امریکا غږ.
قدرونه اوریدونکو په داسې حال کې چې ملګر ملتونو په افغانستان کې د داعش خراسان او القاعده ډلې په ګډون د تروریستي ګروپونو د زیاتېدو فعالیتونو په اړه اندیښنې څرګند کړې. ځینو امریکایي چارواکو د داعش ډلې د ځپلو په برخه کې د طالبانو پر ژمنو باور ښودلې دي. پښتانه دا ده چې امریکا پر طالبانو تر کومه بریده باور کولای شي. زموږ همکاري نظرانې یوسفزی د نړیوالو چارو د شنون کې سره د مرکو په بنسټ دې موضوع ته کتنه کړې ده.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په تازه رپورت کې ویل شوی چې القاعده او داعش سربیره ګڼي ټیرریسټي ډلې په افغانستان کې فعال دي. دا دوه کاله پس له هغه چې امریکا له طالبانو سره د دوه په تړون کې دا منلې ده چې د افغانستان نه بنړی او امریکا ته ګواښ پیښ نشي.
د امریکا تګلارې همغه ډول ده. القاعده ورسره تړلې ډلې لکه داعش خراسان او دغه ډول نورې ترهګری ډلې د طالبانو مسأله ده چې هغوی ورسره باید معامله وکړي. پر همدغه د دوه موافقه شوې ده، خو بیا که بیا هم دغه ډلو امریکا ته او یاسمی ته ګواښ پیښ کړ نو امریکا به هوایي عملیات وکړي.
هر سوچ طالبانو د داعش په ضد د زینو عملیاتو خبرونه وخت نا وخت ورکړی دي. د چارو کارپوهان په دې اړه شکونه څرګندوي، ځکه هغه وایي چې طالبان د نور وسلوالو ډل سره ایديولوژیک اړیکه لري.
لدې کبل چې داعش یو نړیوال ترهګریز ګواښ ګڼل کیږي، ځنې دا استدلال کوي چې باید د طالبانو، القاعده او د تحریک طالبان سره اړیکو ته دومره پام ونه کړای شي، ځکه باید لومړیتوب دا وي چې د طالبانو سره د داعش په ځپلو کې مرسته وشي. خو زه دا فکر نه کوم پر طالبانو د داعش د لمنځولو لپاره باور کول به د ناروغۍ نه بده درملنه وي، او دوی د ترهګری ضد متحدین ګڼل به یو ډیره غلطه پالیسي وي.
شنون کی په ځانګړي ډول د میرمنو د حکومت ملاتړي د طالبانو په جمنو باور کران بولی. د بشري حکومت د سار سازمان د میرمنو د برخي منستاله حیدربار وای دا ډیره د حیرت وړ ده چې طالبانو ته د ترګري ضد د متحد په توګه وکتل شي.
مونږ خبر یو چې طالبانو څومره په بشرمۍ د میرمنو د حقونو په اړه دروغ وویل. په دوه کې دوی ویل چې انجونې به ښوونځیو ته ځي، میرمنې به کارونه کوي. د واکنیولو نو روسي د غدروغ بیا تکرار کړ. یوازې یو ورځ روسي خپل شمنه ماته کړه. دا یو بیلګه ده چې طالبان خپل وعده ته څومره ژمن دي، او که امریکا دا فکر کوي چې طالبان به د ترهګرۍ سره د مبارزې د شمنو سره د میرمنو د حقونو په اړه د شمنو نه بیل چلند کوي، نو پته مې دی ووسی.
طالبان دا کوي چې امنیت ټینګ کړي، خو د میرمنو په مسله کې بیا وایي چې امنیت ټینګ کړي نو د جنود د کړو ته بلاره واره شي. څنګه چې دوه نیم کال وشول تر اوسه د جنود حکومت هیڅ هیله نه ښکاري، هم دغه ډول نړیوال هیله لري. د ترګرو د ځپلو په اړه باید طالبان یوازې خبرې نه، عمل وکړي.
د امریکا د دفاع وزارت وایي چې څوبره مخکې وویل چې امریکا پر خبرو نه پر عمل قضاوت کوي. خبرې به واوري خو کړنې به وڅاري.
طالبان د تورنر د وی چې هغه ترګر ډلو ته پناځای نور کوي او وایي چې افغانستان به سیمه او نړۍ ته ګواخ پیښ نشي. نظرانه یوسف سي، امریکا غږ، واشنگتن.
رپورټونو ته دوام ورکوه. په منځني ختیځ کې وسلواله ډلې چې ایران یې ملاتړ کوي، په عراق، سوریه او یمن کې د متحده ایالاتو لبریدونو وروسته هم په شان ندي سوي، او په سوریه کې درې بریدونه تر سره کړي چې په جواب کې متحده ایالاتو په یمن کې لشتر لږه دوه دفاعي بریدونه وکړل. نور تفصیل په رپورټ کې واوري.
دریو امریکایي سرتیرو د وژل کېدو په خبرګون کې د جمعې پورس بي یو امریکایي بم غورځونکو الوتکو په عراق او سوریه کې د ایراني پلاو ملیشو په 15 اتیا مرکزونو بریدونه وکړل.
Our responses are not complete.
زمونږ ځوابونه پوره نه دي. یو ځل بیا زدانه وایم چې دا به څنګه وي، پرته له دې چې موږ به دا په کوم وخت او ځای کې تر سره کړو.
یو ورځ وروسته متحده ایالاتو او برتانی په یمن کې د حوثی یاغیانو په شپږ درش اهدافو بریدونه وکړل. خو دا څنګه ښکاري چې په عراق، سوریه او یمن کې د ایران نیابتي ډلې په دې پیغام وپوهیږي. د ایران ملاتړ لرونکي وسلوالو د جمعې ورځې راهیسې په سوریه کې د امریکا او متحدینو په ځواکونو درې ځله بریدونه کړي دي. د ماموریت یو مرکز ته نږدې یو برید د سوریه د دیموکراتیک ځواک شپږ عسکر وژل. متحده ایالاتونو د یمن د حوثی یاغیانو تر کنټرول لاندې سیمو کې هغه توغندي هم وویشتل چې په بیړیو د توغولو لپاره تیار وو.
مونږ له حوثیانو سره جګړه نه کوو او د حوثیانو سره د جګړې پلټه کې نه یو،
خو که دوی بریدونو ته دوام ورکړي مونږ به د دوی ورټیاوي ګډوډي او کمزوري کړو.
د ایران د نیابتي ټلو د بریدونو د زیاتېدو سربېره امریکا اوس د عراقي چارواکو د سختو نیوکو سره هم مخ ده. دوی وایي چې د بریدونو خبر ورته نو ورکړل شوی او وایي چې د بریدونو ملکی وګړي هم وجلې دي.
عراق لکه د سیمې د هر هیواد په څیر پوهېده چې زموږ د سرتېرو له وژل کېدو وروسته به مونږ ځواب ورکوو. دوی ته د جمعې د ورځې د دې ځانګړي ځواب د مخه خبرتیا نه و ورکړل شوی، خو مونږ ورته له بریدونو وروسته سمدستي خبر ورکړ.
پینټاګون وایي چې لا هم د خپل پوځي بریدونو د تلفاتو ارزونه کوي. امریکایي ځواکونو تر اوسه پورې د اکتوبر د میاشتې راهیسې په عراق، سوریه او اردن کې شاوخوا 100 بریدونه کړي دي. په عین حال کې په یمن کې حوثي یاغیانو په سره سمندر کې او د عدن په خلیج کې په نړیوالو بیړیو د 150 بریدونه کړي دي. نظران یوسف سید، امریکا غږ، واشنگتن.
په داسې حال کې چې د سیمې هیوادونه له طالبانو سره د اړیکو جوړولو په هڅه کې دي، د هند د نوې ډلې په کوچني کابل کې پناه غوښتونکي افغانان وایي دوی د ژوند تیرولو لپاره مبارزه کوي او تر هغه وخت چې طالبان په افغانستان کې په واک کې وي دوی به په دغه هیواد کې ګیر پاتوي. نور تفصیل پر پورت کې واوري.
کوچنی کابل د نوې ډلې په زړه کې د پناه غوښتونکو افغانانو مینه ده. کته هم دوی له وطن لري دي، خو د خپل سیمه ییزو گاونډیو سره د طالبانو د بدلیدونکو اړیکو اغیز احساسوي. ورسته له هغه چې د افغانستان د قنسلګری چارې طالبانو ته وسپارل شوې، دوی مجبور دي چې د خپل پاسپورت د نیوي کولو لپاره ورته مراجعه وکړي.
پاسپورت نباشد اول خو پولیس چیزیت میکنه، دیپورتیت میکنه وگه تو پاسپورت نداره.
دلت افغانان وایي چې طالبان د سفارت نیولو ورسته د قنسلګری د خدماتو څخه زیاتی پیسې ترلاسه کوي. هند یوازنی هیواد نه دی چې د طالبانو د رسمیت پیژندلو پرته طالب ډیپلوماټان منلي. تازه د چین حکومت په بیجینګ کې د طالبانو د استازي باور لیک ومانه. په ورته وخت کې د کړکیچ د نړیوالې ډلې یو نوی راپور ښیي چې د افغانستان سیمه ییز ګاونډیان باید له افغانستان سره همکاري وکړي.
سیمه کې هیوادونه د جلا کېدو اختیار نه لري. هر څه چې په افغانستان کې پیښیږي د امنیتي او سوداګرۍ له اړخه پر دوی ژور اغیزه کوي، نو دا اړینه ده چې سیمه له طالبانو سره همکاري وکړي.
د ښځو او بشري حقونو تر پښو لاندې کولو له امله پر طالبانو د لویدیځ هیوادونو بندیزونه پر ځای پاتې دي او افغانستان لا هم له نړیوال بانکي سیستم څخه بهر دی. شنونکي وایي له طالبانو سره ملګرتیا سخته ده، خو ګټې باید په نظر کې ونیول شي.
هند غواړي د منابع او تیلو لپاره د منځنۍ آسیا هیوادونو ته ځان ورسوي او دا هیوادونه نه غواړي چې طالبان د ترهګرو ډلو لپاره په خوندي ځای تبدیل شي چې بیا وروسته به نوی ډلای پناه کړي.
خو که څه هم د کوچني کابل د ځینو اوسیدونکو افغانانو لپاره په ډیلي کې ژوند ستونزمن دی، خو د طالبانو تر واک لاندې افغانستان ته د تګ تصور هم نشي کولای.
مونږ ټول ستونزې لرو، دنده نه لرو، مونږ د خوراک، کور، کرایې لپاره پیسې نه لرو او له دې حالت څخه سخت رنځو.
د افغانان وایي چې د دوی بې برخلیک وضعیت له دوی څخه د ژوند کولو فرصتونه اخیستي او د دې وضعیت دوی له ژور خفګان سره مخ کړی دي. ګالیا رانا رسنۍ د امریکا غږ، واشنگتن.
او له پاکستان څخه ستانه شوی افغانان وایي تر دې دمه نه طالبانو او نه هم نړیوالو مرستندوی ادارو د پام وړ مرسته ورسره کړې ده. دغه افغانان د اقتصادي ستونزو ترڅنګ د خپل اولادونو زده کړو ته هم اندیشمن دي. په داسې حال کې چې طالب چارواکي د دندو د منډلو ډاډ ورکوي او شنن کې طالبان په دې اړه په بې پروايي تورنوي. نور حال د شمس آریان پر پورت کې باوري.
افضل خان د خپل اولادونو سره د کابل په دې ساړه ژمي کې د مرستو په امید شپې سبا کوي، خو وايي تر دې د منه طالبانو او نه هم نړیوالو مرستندوی ادارو د دوی مرسته کړې ده.
چاړې د کړو وروره د غلا د ګوره ورته ته خپل ویني پوي سره هي چا مرسته نه دي کړې تر اوسه پورې مونږ سره ولا کوم تر اوسه پورې سره په خاصه ریسي دا ټوټې دی ورانه ټولې سوځوي او یو روپینلرو سرمایندلرو په څه د زړی جمی خرڅوبه دا چوکته زما کله په دوسی کله ونی شي به تر تاسو کورته.
د افضل خان اولادونه په پاکستان کې د شونځیز د کوونکې ول نو وړي وای کله چې هیوا ترستن سوي دی د اقتصادي ستونزو په سبب نه دی توانیدلې چې اولادونه د زده کړو په موخه شونځیو ته ولیږي.
واسه داسه کړه پیس غواړي سل په پیس غواړي لکه وای کوړه کارونه نه سړي اقتصاد ځای په دا خلاله په موږ تاسو وره میږي پیسونه غواړي مدرسه کې غواړي او مکتب کې غواړي اصل ځان تیاران ده.
بل لور ته شنن کې وایي چې طالبان د دې توان نه لري تر څو د راستنېدونکو افغانانو ستونزې حل کړي. دغه شنن کې نړیوالې مرستندوی ادارې هم ګرمي ګڼي چې د ژمي پر رسېدو یې د هغو 15 میلیونو وګړو سره مرستې ونه کړې کوم چې ژمنې یې کړې وې.
دا دایمي مشکل د حل لپاره دوی سره کوم مسله نشته، د کوم لارې د حل نشته او شورا د ملګرو ملتونو د خوانه چې د یوناما استاذ کوم وعده کړي هغه د امرست هم نه لري، ځکه چې دوی د کوم امرستو چې د وعده کړي وا زیاتې د امرستې دوی د ژمي د بابت نه د هغه بشري امرستو خواته لاړلې چې دوی کوم دا کړي چې 15 میلیونه خلکو سره حکومت کوي د هغه بابت کې د 1 میلیارډ ته ضرورت درلود هغه د لاسور نه راغلل.
د افضل خان د کورنۍ په څیر په سلګونو کورنۍ یوازې په پلازمینه کابل کې د دندو په هیله شپې سبا کوي چدر دې د مبه روزګار دی. بل لورته د طالبانو د کار ټولنیز چار وزارت ویان سمي ولای ابراهيمي وای چې نشدې 15000 کسان دوی لزان سره ثبت کړی دي چې په راتلونکي کې به د دندو په موندل کې مرسته ور سره وسی.
هغه تقریبا د 15000 په شاوخوا کې کسان چې د سیستم طرز العمل مطابق هغه ثبت کړی دي د دوی لپاره بعد په اماراتي دارو کې د همغږی پر اساس باندې مشرتابه د هدایت پر اساس باندې کاری فرصت برابر شوه دی په کار باندې وګمارل شو.
د اوس په امریکا ژغ سر مقاله ووري چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګندوي.
سمود لمخ کې په ملګرو ملتونو کې د متحده ایالاتو سفیر لینډا ټامس گرینفیلد درو افریقای هیوادونو لایبیریا سرایلون او گینی بیساو ته سفر وکړ. په دغه سفر کې څو مرکزی برنامه رنګښتل شوې وې چې لومړی برنامه دیموکراسي و. مېرمن ټامس گرینفیلد ویل چې زما دا سفر په لایبیریا کې د جمهور رئیس جوزف بوکاره د حکومت د پرانستلو په مراسمو کې په ګډون کولو پیل شو چې په هغه افریقای هیواد کې په 2003 میلادي کال کې د کورنۍ جنگ لپاره تر رسیدو وروسته د دویم ځل لپاره په سولایزه توګه په بریالیتوب نوی جمهور رئیس ته قدرت انتقال شو. خدا خبره هم مهمه ده چې ادونه وکړو چې لویدیځ افریقا ته ما دا سفر داسې محل وکړو چې په سیمه کې له دیموکراسۍ نه په شاته ګونه سیوا شوې دي. سفیر ټامس گرینفیلد د حکومت له مشرانو، له مخالفو مشرانو، د مدني ټولنې لغړو او لحقو کسانو سره ملاقاتونه وکړل چې دراتونکو نسل د مشرانو استازي توپ کوي. هغه په دې خبره تاکید وکړ چې د ملکیانو تر مشرۍ لاندې دیموکراسي د ولس خدمت کوي او د دیموکراسي او د خوندي ساتلو او پراخولو پر اهمیت یې ټینګار وکړ. سفیر ټامس گرینفیلد په لایبیریا کې په خپلې وینا کې اعلان وکړ چې دیموکراسي داسې یو اړیکه ده چې زمونږ دواړه ملتونه سره نخلی او ملګری کوي. دیموکراسي و نامکمله پروژه ده، داسې یو انتخاب دی چې مونږ ټولې باید وکړو او نه یوازې د انتخاباتو د ورځې او یا له انتخاباتو وروسته د پرانستلو په مراسمو پورې محدودې، بلکې هر ورځې باید وکړو. نوموړی په دې وروستیو وختونو کې د افریقا لپاره د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا لخوا د پیسو منظورولو ته اشاره وکړله او ویل دا پیسې به د هغو تخنیکي او حقوقي مرستې په برابرولو کې کومک وکړي چې په سرایلون کې د دیموکراسۍ د غښتلي کولو لپاره ورته اړتیا لیدل کېږي او همداشان په ملکي ژوندانه کې به د برخې اخیستو او د ملکیت په اړه د عامو وګړو بیدارولو کې مرسته وکړي. سفیر ټامس گرینفیلد زیاته کړه چې د دې سفر بله کلیدي برنامه سولا او امنیتو چې البته دا دواړه له دیموکراسۍ سره تړلي دي. هغه ویل چې نړیواله ټولنه باید په دې اړه یو مسؤلیت احساس کړي چې د افریقا د مخ په زیاتېدونکو امنیتي ننګونو ته د ځواب ویلو لپاره د افریقایي یووالي ماموریتونه پیاوړي کړي. هغه په دې اړه د ملګرو ملتونو د امنیت د شورا متفقه مالی پریکړه چې د تیر میلادي کال په پای کې منظور کړې وه د پای یعنی په لومړۍ لیکه کې د افریقایي مشرانو درولو او په مرکز کې د افریقا د خلکو واقع کولو په لورې لومړی غټ بنیادی ګام دی. سفیر ټامس گرینفیلډ ویل چې د سفر دریم برنامه د افریقا پراتونکو یعنی د خزو او ځوانانو د ښېګڼې په خاطر د پانګونې اړتیا وه. متحده ایالات په دې اړه ژمن دي چې د افریقا ولس د خپلو دریو لومړیتوبونو دیموکراسي، سوله او امنیت او د خزو او ځوانانو د ښېګڼو په خاطر پانګونې په ګډون د خپلو ارمانونو پوره کېدل عملاً وګوري. ټامس گرینفیلډ په پای کې ویل په راتلونکو کلونو کې امیدوار پاتې کېدو لپاره ډېر دلایل شتون لري.
درنو اوریدونکو، زموږ دا خبرونه په همدې ځای پای ته ورسېده. د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټولو ته مننه چې زموږ خبرونه اورئ.